هزارگی موسیقیمو د سیتا قاسمی پر غوړی د خوس د خبرونو راپورونو وخت دی. دا وخت په افغانستان کې 2 بجې شو. صفی الله ستان اگزیم په دغه پروګرام کې تاسو کوربه او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی عبید. وړاندې په پروګرام کې اوري چې 2015 کال د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور په اساس تر ټولو خونړی کال و، ځکه چې پکې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کال په تیرو 2 کلونو کې داسې یو کال و چې پکې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو د جګړې له دواړو خواوو یې غوښتنه کړې چې د ملکیانو مرګ ژوبله دې راکمه کړي، یا دې هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کمښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه د نظامي لارې څخه نه حلیږي. په دې اړه درته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورئ. د لیواده خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایه اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی یو نما. یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال د ملکیانو ته د تیرو 2 کلونو په پرتله خونړی کال و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څیړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالبې بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. اوس هم بشپړ خبرونه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو 2 کلونو په پرتله خونړی کال و. دوینما په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې دوینما مشر نیکولای هسم د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې د 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
The most important finding
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 1002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتې دي، چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هیسم په دې خبري غونډه کې ملکیانو ته اوښتې تلفات د نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې د وژل سویو او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څیړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري نن په یو خبري غونډه کې له نورو حکومتي چارواکو وغوښتل چې له ښځو سره په کړیو ژمنو باید بشپړ عمل وکړي. په غونډه کې د ښځو فعالانو وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي ځکه مهمه ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي اکثره پیښې نه څیړل کیږي. دوی د بیلګې په توګه د فرخوندې د وژلو قضیه یاده کړه چې نږدې 1 کال پوره شو خو تر اوسه نه ده نهایي شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالبې بیرته نیولې چې له زندان څخه د تېښتې هڅه کوله. د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل تورجان چې د وو پولیسو په وژنو تورن دی غوښتل یې د ښځو په جامه کې له زندان څخه وتښتي خو پولیسو یې مخه ونیوله. ښاغلي دورانی زیاته کړه نوموړی نږدې 3 میاشتې وړاندې نیول شوی او له ښځینه پیوازانو سره یو ځای غوښتل چې له زندان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې 1 کال وړاندې هم 15 تنه زندانیان د کندهار له زندان څخه د پیوازانو په لیکو کې له زندان څخه تښتېدلي وو. او د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ بنسټ افکا کوایي چې له نامنیو وروسته فساد د افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو 2 میاشتو موندنې راپور له خبریالانو سره شریک کړل. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2006 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي و د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې 3م ځای لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د سالم احمد سالی څخه واوري.
آزادي راډیو سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یوه پوځي چارواکي برید جنرال احمد الاسیري پرون العربیه ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت د الیا داعش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت د الیا داعش په وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر څو ورځې مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې په ورځ یونیسفاک ورځپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څېړنې پیل کړي دي. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 15 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره سوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه دوه کاله روان وي. په دغه نظر پوښتنه کې پوښتل سوي 30 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 33% نورو یې علت اداري فساد بللی خو 20% نورو ویلي چې د لویدیځ لخوا لګول سویو بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پوښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% ویلي د تیر کال په پرتله یې خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. یونانی چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه یې دوه مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل دواړه مشکوک کسان په عراق کې زیږېدلي بریتانویان او شاوخوا 40 کلن دي. دواړه پرون د ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندروپولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول تایید کړل خو نور معلومات یې ورنه کړل. د یوه امنیتي چارواکي په خبره دغو مشکوکو کسانو تر 100 زیاتې وسلې او څه باندې 40 مرمۍ له ځانونو سره لیږدولې. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونه تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله منظره کې سره راڅرګند شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په ګرین وایل کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې په ورځ ابتدایي رایه اچونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکال یا د مرګ خبر اعلان سو. ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براک اوباما دی د هغه ځایناستی معرفي کړي. خو کاندید ډونالډ ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دی د بل ځایناستی د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالي بحث وکړ. خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ. د هغه ناکام قانون باتړې کړي چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پاڼه کې هم کتلای شي. ملګرو ملتونو یو تازه راپور خپور کړی چې په کې ښیي 2015 کال د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال او 11,000 ملکیانو ته تلفات اوښتي.
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
دغه راپور پر خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په افغان جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا هم وایي چې د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه له نظامي لارې نه حلېږي.
چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن یې موږ نومونه په مطبوعاتو نسو یادولی دا وزموږته لاره چې الدي په مجلسونو کې ناست دي.
دا هم اوري چې د فراه ښاریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو د نشتوالي څخه شکایت کوي. تر پایه له موږ سره پاتې شئ. دویمه برخه تر ډیره د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. رسول لمړي راپور ته 2015 میلادي کال د افغان ملکانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په دغه کال کې د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې څه باندې 11,000 ملکانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې په تېرو 2 کلونو کې په دغه کال کې تر ټولو ډیر تلفات دي. ملګرو ملتونو د ملکانو مرګ ژوبله هیڅ د منلو وړ نه ده بللې. حدیث پردیس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکلاس هیسم خبري غونډې ته ورغلی و او اوس سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ پردیس، څه موضوعات نیکلاس هیسم شریک کړل په دغه رپورټ کې؟
مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه خپل راپور نن رسنیو سره شریک کړ. دغه راپور له مخې په 2015 کال کې 11,002 کسان دوی ته ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دی کې 3,545 تنه مړه دي او 10,455 تنه پکې ټپیان شوي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 400% کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی ښیي. او دوی ویلې چې دغه ملکی وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو او د په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیاته شوې ده. او د رپورټ یوه مهمه برخه دا وه چې دوی بیا هم د تیر په څیر د ملکي تلفاتو په برخه کې ډیره پړه د حکومت په مخالف وسلوالو چې په سر کې طالبان دي، هغوی ویلي چې 12% ملکي تلفات ته مرګ ژوبله طالبان واړولې ده. او طالبانو په 2015 کال کې 6,955 کسان وژلي دي، مرګ ژوبله اړولې وبخي. او بله مهمه خبره پکې دا وه چې افغان امنیتي ځواکونو هم ملکي تلفات ته مرګ ژوبله اړولې. دوی وایي چې په 1,845 ملکیانو ته افغان ځواکونو مرګ ژوبله اړولې چې دا د ټول شمیرې 10% کې ښیي، او دا د 2014 کال په پرتله 28% زیاتوالی ښیي چې په دې کې بهرني ځواکونه 2% دوی ته مربوط کیږي او 1% هغه ځواکونو ته چې د حکومت پلوه دي، یعنی ملیشیا او نور ځواکونه پکې شامل دي. او بل اخیری خبره متاسفانه هغه دا چې ماشومان او ښځو ته هم د 2014 کال په پرتله په 15 کې زیات تلفات اوښتي، یعنی په هر لسو کې یوه ښځه د دې تلفاتو مجموع کې شامله ده او په هر څلورو کې یو ماشوم تلفات ورته اوښتي چې دا هم د 2014 کال په پرتله د دوی تلفات هم زیات شوي دي.
بله کورودان خغلی پردیس، یوناما څه ویلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکلاس هیسم څه ویلی دی چې دغه رپورټ څومره کره دی او د جګړې له دواړو خواو سره شریک کړی که څنګه؟ هغوی څومره دغه راپور مني؟
بله ستانکزی صاحب، هیسم نن خبریالانو ته په خبري غونډه کې په وار وار دا خبره وکړه چې دوی تر ډیره کوشش کړی چې دا راپور کره وي او معلومات یې دقیق. دوی دا خبره ومنله چې هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي هغوی ته د دوی لاسرسی لا هم یو چیلنج ده او هلته نه دي ورغلي، خو له بېلابېلو طریقو یې کار اخیستی تر څو د هغې ځینې هم کره معلومات ولري. او دا خبره یې وکړه چې مخکې له دې چې دا راپور نشر شي دوی له افغان حکومت، طالبانو چې نور اړخونه دي هغوی سره هم شریک کړی او هغوی ته په همدغه راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي یا مخنیوي په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه هم کړي دي.
دوی څه ویلي دي؟ 2014 کال به څنګه یو کال وي د دوی په نظر، دې ته په کتو چې 2015 کې دغه تاوتریخوالی زیات شوی او ملکیان ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي؟
د دوی لویه خبره دا و چې که په 2014 کال کې اول خو هغه وړاندوینې چې وایي چې په 2014 کال کې به جګړې زیاتېږي او ځینې نور مسایل، هغه هم تر یو بریده ناسم وبلل. او دا خبره یې وکړه که فرض که جګړې هم زیاتې وي، یعنی شدت اخلي، خو خبره یې دا وه چې باید د جګړې ښکېلې خواوې طالبان او افغان حکومت دوی کوشش وکړي چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړي او دا کېدی شي که جګړې شدت هم اخلي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي هیسم د خبرو یوه برخه واورو. په دغه رپورټ کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 11,002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
لکه څنګه چې ښاغلی سم وویل 4% د 2013 کال په نسبت په 15 کې تلفات زیات شوي وو او هماغه ارقام دوی هم وویل چې 12000 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. دغه ارقام بیرته حکومت هم تاییدوي که څنګه؟ دغه رپورټ هم حکومتي چارواکو سره تر اوسه پورې شریک کړی دی که څنګه؟
دوی وایي چې مخکې دینه چې موږ دا رپورټ نشر کړو له افغان حکومت سره هم دا رپورټ شریک کړی او طالبانو سره هم شریک کړی او د خپل اړخه دوی وایي چې موږ ته دا ډاډ راکړ شوی دا کار هم د دې لپاره کړی چې دا کوم معلومات چې موږ په دې رپورټ کې هغه کړي چې دا کره وي او تر اوسه پورې یعنی دوی وایي چې موږ د افغان حکومت سره دا رپورټ مخکې له نشر نه حتی شریک کړی ده او په دې برخه کې وایي چې تر ډیره مو هڅه کړې چې په دغه رپورټ کې راټول شوي یا کوم ارقام چې دی هغه کره او دقیق وي.
بلې، ډیره زیاته مننه حدیث پردیس چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکلاس هیسم د وروستیو څرګندونو په اړه چې د یو رپورټ په شکل په 2015 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې کړې وي د هغوی په اړه مو جزئیات ورکړل کور ودان. قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د همدغه راپور لمخې د وړم کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوي چې په سلو کې د څه باندې 2 مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوی. د جګړې د ښکېلو لورو له خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتېږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
وقت داده چې د ملکیانو او د ملکی تلفاتو مسله په افغانستان کې دغه نزاع او د جنگ روان دی، یو بشری ناورین دی او د کوم وخت نه را پدې خوا چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا د یو نامه محترم ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانی او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې کوټل اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکون یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله نا کله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقاماتو هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچې کې کموالی راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونه خبرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پر اساس د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تجهیزات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید هدف وي. په متاسفانه چې اوس جنگ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تجهیزات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنگ کې. همداشان ښځې او ماشومان مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس سړک غاړې ماینونه په درېیم څلورم مقام کې دي. اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې او ملکي ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې دوی ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چېرته چې د دولت د خوانه که عملیات کېږي، خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي او مخالفین دولت هم په دې اړه باندې، ځکه د جنوا کنوانسیونو کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کړي او ملکیانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې او پلټنې وکړي. د ملکي تلفاتو خبره دغه بېځایتوب د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه وي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اصل باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او که دا نه شي کېدلی نو نړیوال میکانیزمونو سره دولت باید مراجعه وکړي.
بیدر صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کوم یو دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 28 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنگونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سولې په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې کوم حل ځلې روانې دي. دو عمده شرطونه لرو: یو، د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو په عقل باندې هغه تر خپلو لاندې نشي. دویم، دا سوله باید دومره همه شموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي، او د هغوی مشارکت هم باید وي، ښځو مشارکت پکې حتمي وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې، هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځنې ابتدایي هغه موږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نښه کوو، کلیکونه به نه په نښه کوو، عامه تاسیسات به نه په نښه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي، دا به ډېره ښه وي تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې، او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره زموږ د همکار نوري اسنوري تفصیلي مرکه اورېده چې اجنډا یې هم د 2015 کال په جریان کې د ملکیانو د تلفاتو د شمیرو زیاتېدل وو. ملګرو ملتونو تازه رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي دي 11,000 ملکیانو ته په 2015 کال کې مرګ ژوبله اوښتی ده، او 28% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته ورګرځي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون سپارښتنه وکړه چې باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د جنګ قوانین مراعت کړي، او هیڅکله له عامه تاسیساتو او عامه ځایونو څخه د جنګي سنګرونو په توګه استفاده ونه کړي، څو ملکیانو ته مرګ ژوبله وانه وړي. همدارازې وویل چې باید د سمدستي دزبند یا اوربند په برخه کې هم جدي اقدام وشي، څو وکولی شي په لنډمهال کې د سولې د تامین لپاره لار هواره کړي، او د اوږده مهال لپاره د سولې د خبرو لپاره هم زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه له پوځي لارې نه حلېږي. قهرمان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو سره یې د محاذونو او ډلګیو په سطحه خبرې کړې، او ډېر ژر به ګڼ شمېر وسلوال له جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرکزي ولسوالیو کې د جګړې او ناامنیو 3 میاشتې پوره کېږي. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
په هلمند کې ترلاس ډېر کلونه کېږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنګونه د لشکرګاه تر پولو را رسېدلي دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي، او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار کارمان وایي د تېرې 1 میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کېږي، او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار کارمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي، او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلیږي.
بهترینه وسله، بهترینه لار هغه لار چې واقعا د ټولو افغانانو ارمان دی، هغه دغه لار ده چې ما په ټولو کارونو کې اولیت حق ورته ورکړی دی او نتیجې یې وینم، مثبتې یې وینم او بالکل زه امیدواره یم چې داسې ورځ به راشي چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن یې موږ نومونه
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. اوس په سنګین، ګرشک او مرجي ولسوالیو کې ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سختې نښتې کېږي. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. زینو لاستانګزای او بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د ناامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه سوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمني د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې دا پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتیني ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول دپاره هی ادرس پیدا سی، نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سي او په دې برخه کې باید ډیر کار وسی.
جنرال عبدالجبار کهرمان ویل د وسلوالو د یو شمېر قمندانانو په شمول د ځینو داسې کسانو سره هم لیدنې او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوچ د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوې ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناسته کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1260 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو چکه اورګ پانه کې هم اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو دوام کوي چې بیا د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غشنا راډیو خبرونه په همدغه 1260 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به هم ورشو فراته. د فراه خاریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټول خار کې د موټرونو لپاره یو پارکینګ هم نشته او ټول مارکیټونه او دوکانونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي. په همدې حال کې د فراه د ټرافیکو مدیریت هم دا ستونزه مني او وایي چې د حل لپاره یې هلې ځلې کړي دي. احمد شاه فطرت په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د فراه ولایت د ښار اوسیدونکو وایي چې موټران لپاره د پارکینګونو د نشتون له امله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ټول ښار کې یو بشپړ پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټر هلته ودروي او د ښار ټول موټران د سړک په څنګ کې ولاړ دي چې ډېرې ستونزې یې زېږولې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په ښار کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې دې کار د دوی پر تګ راتګ په ښار کې بد اغېزه کړې او که پارکینګونه جوړ نشي نو دوی په ښار کې نشي اوسېدلی.
خوان کې چې دا ځای ورته جوړ شي چې هغه یو پارکینګ وسی یو ځای وسی چې دا رفتمه د خلکو د ادلار خلاص وسی به تر به دغه د سہولت د خلکو د پاره وي چې ادلار ورته خلاص.
ما یک جای جوړ کړم موټر او سیکالا یک جای ما بس کنه. پیاده روی هم جای نیست ما بس کنه. این مردم نمیزغه
داخل شهر یک پارکینگ های جور کنه که مردم بتونه موتر آخر به تا پارکینگ ها استاد کنه و خود اینا بعد بیا به شریک.
در بل خواهد فراه ولایت ترافیک و مدیر محمد آصف صفحه وای دوی چو وار در پارکینگون جلو لپا در شروالی ریاست پیشنهادون ور کردی خود رو سپا دیار عملی اقدام نده شوی. در ترافیک و مدیر زیاده ویش در پارکینگونشتن دوی هم در گرنستون سر مخامخ کردی او در ترافیک شاری نظمی لمنز وره ده.
ما چو مراتبی پیشنهادون مقام ولایت تکردی دی خپل شخصا خپل ازت لده مر رئیس شروالی والیس کتلې ما د نږدې مې څو باره لیدلی د پارکینګو په مورد کې مې ورته ویلي دي چې په داخل د بازار کې بې نظمي زیاته ده، پارکینګ نشته په داخل د ښار کې. دې ما ته وعده راکړې ده چې انشاءالله په د نږدې وخت کې به پارکینګونه موږ آماده کړو، ستاسو په درس کې به درکړو. څو موږ وکولی شو دغه بې نظمي او بې بندوباري چې هغه تعداد وسایل چې په داخل د جادو کې یعنی ولاړ دي دوه طرفه، رښتیا هم چې دا واقعیت هم زیات کېږي. علت
د فراه په ښار کې دوکانونه او مارکیټونه د شاهي نقشې مطابق نه دي جوړ شوي او هیڅ مارکیټ او دوکان هم پارکینګ نه لري، چې دا د شاهي نظم په برخه کې یو لویه ستونزه ده او دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په ښار کې ټکرونه هم زیات کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته مرزي احمدزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت چې وایي چې د 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د څېړنې په هدف یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه طالبې بیرته نیولی چې له زندان څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د لیواده خپلواک مرکز د یو نظر پوښتنې له مخې په 15 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. سعودي عربستان تایید کړه چې د داعش وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړیو هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته الوتکې ولیږي. او یونان چارواکي وایي د ترکیې پولو ته څیرمه یې دوه مشکو کسان نیولي چې په ډېرو وسلو سنبال وو.
د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د بهرنیو اثارو د قاچاق له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دغې ټولنې رئیس خان محمد باس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې بهرني اسعار په ځانګړې توګه ډالر ډیری د زورواکو لخوا له هیواد څخه بهر انتقالیږي.
موږ هم په دې سره خپل تشویشونه لرو، او دا پیسې د قاچاق د لارې نه د سرحدونو او د هوایي میدانونو نه وځي.
د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي د بهرنیو پیسو د قاچاق زیاتوالی د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمښت او د هیواد په بازارونو کې د پیسو د بې ثباتۍ لامل شوی دی. د قانون له مخې هیڅ افغان حق نه لري چې له 20,000 څخه زیات امریکایي ډالر له سند پرته له هیواد څخه بهر ته ولیږدوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د مالداری د پراختیا لپاره یو 15 کلن ستراتیژي جوړه کړې. د کرنې وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژۍ له مخې به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د مالداری د پراختیا په هکله نظر سنجي وشي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې هر کال افغانستان ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي او نباتي محصولات راواردېږي، خو د دغه ستراتیژۍ په عملي کولو سره به د بهرنیو خوراکي محصولاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي چې په روان 1994 کال کې د افغان ښځو اقتصادي فعالیتونه له رکود سره مخ شوي دي. د دغې ټولنې مشر ګلجان زمری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځو ته د لاسي صنایعو په برخه کې زیات زیان رسیدلی دی. نوموړي وایي چې افغان حکومت د ښځو چارو وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سکال د ښځو سره هیڅ راز د پام وړ هم کاری او مالی ملاتړ نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون مشروي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د ښځو پر اقتصادي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخه نن د کابل په بازارونو کې د زین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما بیدابره که در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتان در نظر گرفتیم سوختگی و تدابیر آن در صورت مواجه شدن است. در زندگی روزمره فکر کنم تو یک فرد نباشه که سوختگی یک قسمت از عضو بدنش را تجربه نکرده باشه. شاید تعداد از ما و شما با سوختگی های زیاد و عمیق روبرو شده باشیم و یا ممکن با سوختگی های سطحی مواجه شده باشیم. به هر صورتش سوختگی مشکل صحی است که در هر حالتش دردناک می باشه و سوختگی های پیشرفته و عمیق مشکلات زیاد خود را داره و حتی در برخی حالات سبب مرگ هم شده می تواند. اکنون که فصل سرما و همه ما شما به خاطر گرم کردن خانه های خود از وسایل مختلف گرم کن استفاده می کنیم، ممکن هر لحظه اتفاق بیفته که خود ما و یا یک عضو خانواده ما به خصوص اطفال دچار سوختگی شوند. ای که بعد از سوختگی و پیش از انتقال مریض به یک مرکز صحی کدام نکات مهم می تواند ما را کمک کند، در همین برنامه روی آن بحث می کنیم. برای ارائه معلومات که شما شنونده عزیز بدان نیاز دارید، دکتر صاحب عبدالغفار غیور متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی را با خود در استودیو داریم. شما هم اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید، می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. شماره ها را تکرار میکنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40، و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید. دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. من سلامای خدا به شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم و خوشمندم که این وقت خوش داشته باشه.
زنده باشین. در ابتدا دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین که سوختگی چیست و سوختگی به چند رقم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوختگی یا سوختن جلد و دیگه طبقات جلد که یا از نظر بسیار حرارت زیاد پیدا میشه و یا هم حرارت بسیار زیاد پایین باشه کیور فراس بایت میگه. عموما سوختگی زیاد انواع داره و انواعش مربوط میشه همراه چی سوخته مریض. زیاد دواتنی ما عموما همراه آوی گرم زیاد مردم میسه یا شوربا آوی گرم و نوی از او باز عموما درجه دو یا درجه اولی سطحی سوختگی به میان میه. همچنان دیگه سوختگی هم موجود داره، مثلا توسط برق سوخته میشه یک انسان، یا مثلا ریدیشن یا تشعشعی ایکس ری یا دیگه ریدیشن که از وا به پیدا میشه که وا الحمدلله اینجا کم است در افغانستان، و همچنان سوختگی توسط تیزاب و القلی پیدا میشه که او هم نوی جداست و تداویش هم فرق میکنه.
بله. کدام نوع سوختگی از نظر شما دکتر صاحب خطرناک بوده میتونه و که باید از امو ابتدا تداوی شوه و به او توجه جدی شوه؟
هر سوختگی میشه خطرناک شد اگر زیاد سایی بدن سوخته باشه، توسطی او باشه یا توسطی آتش باشه یا توسطی تیزاب باشه. عموما سوختگی که یک نفر آتش تنفس میکنه، در یک ساحه بند میباشه تنفس میکنه، او خطرناک میباشه. ما برش انهیلیشن بند میگیم. و یا سوختگی که توسط تششوی مواد رادیواکتیو به میان می وام خطرناک میباش. و عموما
بله با مزرد دکتر صاحب که یک شنونده ما روی خط هستن، منتظر دیر نمونن. به نام
سلام ادب احترام خدمت شما.
وعلیکم السلام.
عبدالغفار امداد چه تخلصش نمیفهمم.
سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز پرسش شما مطرح کنید.
از نایی هفته چه خواهر خودی چه ستون شما را زحمت میتون
بفرمایید.
اصلا همه والدین در 15 قوس 1394 سوخته بود که درجه دو بود آب جوش و اب بسیار جایی سب تقریز ما او را کریم سلوار و بعد زدگست کریم ما و انتیبیتیکای زیاد تداوی کردیم. قسم اندازه یک ناخون قدرمانده کنمو یکان کمک چرک میده و انتیبیتیکم امگزیسیلین برش میده و پا کنیم. خود در زمین تخریش زیاد داره به خاطر زور هم به خاطر تخریش سیروپ اقتدل برش میده و بعد هم تخریش
خوب است.
چه کنه که کمه که بنداده یک نخون بوده کبو هم چرکش البته دور شود.
گرفتیم برادر
و همی خارش هم دیگه باید نکنه دیگه جایی خوب شده. و دیگه یه میخیم که همی گوشی که با علاقه همی گوش سخت شد با معالات عادی خود بگرده به این مورد نظر دکتر سبا میخوادیم این به اثر آب جوش سخته بود. البته آب جوش نمی قسمت ران شد اونمو قسمت
سخته. پختو در تو هم که دری بنده
خواه
خصا چو دکتر سبزا بیمانه خواه سعیده تا سو خواه سعید خواه سعیده ما تا سعیده ما تا خواه سعیده در تا وایم. یو کال تقریبا کیگی چه کم یو کال چه دا سویده کنه. نو دا غسی مریضان چه پس لسوختگی نه داغونه دیر کلک پاتی کیگی اگه تا منگ هایپرتروفیکس کار وایو یا زخم سخت زخم مرتوایو. نو هغه یوازنی لاره داده چې هغه باید منظم د کریمو په واسطه نرم وساتي. که نرمې وساتي نو دغه زخمونه پکې نه پیدا کیږي. او دویمه مهمه خبر داده که چیرته چرک کوي یا یو ځای زخم کوي هغه ته باید عاجل ډاکټر ته وښیي، ځکه سوختګي ځایونو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي وینه کوي یا چرک کوي هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدي زیاتیږي. نو دې دپاره ضرور ده چې ته باید یو ځل رادیو ازایي ته کولی شي زنګ ووایي زه به خپله نمره ورکړم کولی شي یو ځل یې راوښیي. او خارخ لپاره هم کوشش کوم چې کوم کریم چشه ورته توصیه کو هغه کیږي. پاتې شو د سوختګي داغونه هغه نه ورکیږي څو پورې چې مونږه یا پوست ورته وانه چو یا منظم هغه ته مساج ورنکو.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام رسولی از ولایت پروان تماس گرفتن.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباش.
سلام علیکم. سلام سلام بفرمایید.
سلام خوار گران قدر. سلام مرو پذیر رسولی است از پروان.
بفرمایید.
بله بفرمایید، پرسشتان مطرح کنید.
سلام احترامات خدا حضور جناب دکتر صد تقدیم میدارم. دو سوال بسیار کوتاه دارم، یکی درباره سوختگی آب است، یکی سوختگی آتش. جناب دکتر سپاهان میست که دمی قلط به یک کسی یا کلان یا توسط آب یا توسط آتش یک سوختگی پیدا میشه در حالت استرار که یا پیش ازی که در یک کلینیک بتانه یا در یک مرکز سیگی چطور میتونیم جلوی اینمی کاری که بسیار در حالت استرار باشه یک کار روی خانگی به اصطلاح اگر ممکن باشه یک مشوره
بده. بسیار خوب سوال کردید.
دقیقاً که هدف تهیه امی برنامه ما امی بوده. بله
زیادتر وقت تشکر بیادر تشکر زیادتر وقت مریضا که برای ما مراجعه میکنه ایقا وقت سرش تیر شده می باشه که شاید بسیار عادی کاره و امونجا در ساحی سوختگی میتانه بکنه و
اما انجام نمیده،
انجام نمیده یا نمیفهمه،
نمیفهمن بله.
مشکل دمی میباشه و سوختگی عمیق میشه.
بله.
مثلا اگر امرای آب گرم یک نفر میسوزه، اولین چی است که کالایش که تر است او را باید عاجل لوسو کنه. دیگه آب یخ نارمال آب یخی تو یخ نیه که مکمل چی
سرد باشه،
سرد باشه. آب نارمالی چا باشه یا از بمبه باشه یا از دخانه افتیده یا از بوتل باشه، آب منظم انداخته بره تا 15-20 دقیقه سر از مساحه انداخته بره. او امو حرارتی که جلد گرفته از آوی گرم اونو را کم میکنه، کم میکنه. و اگر شوربا باشه یا آتش باشه دو عینی کار باید شو. کالایی که امرای شوربا یا امرای آتش سوخته
و اگر لباس چسبیده باشه باز چطور دکتر؟
لباس باید دوست شو او پر انداخته بره. لباس یگانه ایچیش آتش است که امرای آتش ایچی میشه، میچسبه یا میسوزه، اورم باید دوست کنه. و مهم گپ امی است که چه وقت یک مریض دا یک ساحه سوخته بود از او ساحه اول باید دور کنین، که دور کردین در یک فضای آزاد بیارین و او انداخته برین تا وقتی که امکان داره خوب مساحه که یخ شد، معنیش ایست 10 تا 15 دقیقه، اگر زیاد شد تا 20 دقیقه. پس از او میتانه یک تیکی نخی هر چیز که باشه او را دور بده از مساحه و مریض عجل ببره شفاخانه.
بسیار خوب. عبدالکریم از ولایت قندهار تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید پرسشتان مطرح کنین.
ما زور دکتر تب سلامونه وایم.
وعلیکم سلام.
ما دیر خارش کی نده دغه سرت نده ولی ولی دانی رخیز دیر خارش کی نده دیر دوایم پا کلی دیست فایده نکیم.
از منگه موضوع نن سوزیده نده خیه سوختگی، نو نورو پختنه ته جواب نسور کوي ځکه وخت کم ده او ډیر زیات سوال ندی چې باید سوختگی باره کې خلک پوي سي.
بله دکتر صاحب، سوختگی چرا درد شدید و در برخی حالات حتی غیر قابل تحمل می داشته باشه؟ آیا به ای به سن سال و نویت جلدم ارتباط داره؟
نه خیر، سوختگی اگر درجه اول باشه صرف اموساها سرخ می گرده و شدید درد داشته می باشه. دردش وجهش ایست که زیر جلد عصب است، عصب زیر فشار می و شدید درد می کنه. و سوختگی درجه دو سطحی و عمیق اردویش درد داشته می باشه. درجه سی یا عمیق که عضلات تا استخوان یا اوتار سوخته باشه و درد نداشته می باشه.
بله.
مریض هیچ درد احساس نمی کنه درجه سی، یعنی جلد و امرای شم یا چربوی جلد و از او پایین سوخته باشه و امو ایچی عصبی که عصبش قابل ایچی نمی باشه اوم سوخته می باشه دیگه درد پیش نمی بره.
بله.
یک چیز باید یادآور شوم از پروان که بیادر ما زنگ زده بود، دم وقتی که مریض پاک کردین او انداختین سرش و پیش از یک تکی نخی چیز پرتین، عموما در خانه عسل می باشم. عسل بسیار زیاد فایده داره، هم ضد میکروب است و هم مساحه را پاک نگاه میکنه، یخ نگاه میکنش، کوشش کنه کریمی دندان و دیگه چیزا که مردم عام استعمال میکنه، تخم استعمال میکنه دیگه چیزا، وای قطع تاثیر نداره. مگر عسل بسیار تاثیر داره، حتی مریض شاید تا دکتر که میرسه شاید حتی دردش آرام شده باشه.
خب خب فقط روی مو جای سوختگی بمالن؟
آه اصل باید بماله.
بله فرق نمیکنه اگر اصل خو فعلا اصلایی که میگن اصل و بدل است
اگر بازار
فرق نمیکنه رقم باشه. خوب است دکتر صاحب، زمان یک نایه از بدن سوخته می سوزه در کدام حالت این زخم التهابی میشه؟
سوختگی عموما
خب همین پرسش دوست ما خلیل الله از دشت برچی تماس گرفتن پاسخ میتیم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم
دکتر صاحب، من خلیل الله هستم از کابل.
بفرمایید.
دکتر صاحب، من مریض دارم بودن از آل عبدالصالح است، از دوچار سوختگی شده.
خب
و این ما دو سال سه سال زمانی که سالگی بود، دو سال بعد یا سه سال بعد یک دفعه ایره عملیات متوالی که سندشی روز براز کلام شده میره، این مشکلش زیادتر شده رفته. یعنی ما هر سال یک بار یا هر سال دو بار میره عملیات میکنم، قسمت پایش هست، یک بند پایش.
خب
و این هر بار که میره عملیات میکنم حدودن از قسمت رانش پوست میگیرن، بازم سر بند پاشن جسکین گرفت میکنن و یک مدتی که خوب میشه این مجددن که شروع میکنن و را رفتن و دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه باز دوباره همون پوستی ده که به حساب اسکین گرفت کرده همون پوست دوباره برم میشه، دوباره خونریزی و چرک چیزا میشه. همین مشکل داشتن و این را ما دکتر صاحب شفاخانه کیور عملیات شده؟
سایس ما برد جوابش میتونم. تشکر بیدم.
ایچ قسم سوختگی بوده دکتر سکی هر سال
اینه؟ عموما سوختگی یک دفعه که مساحی که سوخته است و عمقی شمیق میباشه او یک سخت داغ جور میکنه، باید او رسکین گراف شد یا جلد از دیگه جای از ران از دیگه جای گرفته شد اونجا جلد انداخته شد و ساهایی که مثلا دست است یا پای است اونجا جلد عموما بسیار خوب نتیجه نمیده یا وجهشی میباشه که ساحی سوختگی عمقش بسیار زیاد میباشه و یا هم جلد بسیار نازک گرفته میباشه. دیگه او چی وقت که جلد انداخته شد پس از او باید تا وقتی که ای جلد خود میگیره میشه سال، از سالم زیاد وقت بگیره، باید منظم مساج بده.
مساج
بده امرای واسلین یا امرای تیل زیتون یا دیگه دواست که ما نمیشته میکنیم. اگر منظم مساج نده او باز زخم پیدا میشه و زخم که پیداش مجبور استی و زخم کل شوار داری و باز جلدان پرتی دوباره.
شفاخانه کیور فکر کنم یک شفاخانه پیشرفته است فعلا در شهر کابل، شاید امی مشوره را بر از اینا داده باشه اما باز هم چرا مشکل باقی مانده؟
میتونه بیادر ما یک دفعه مریض خود نشان بده بریم شفاخانه جلدی پایتخت بیه از طرف دیگر میبینمش.
محمد یوسف از ولایت بغلان تماس گرفتن. بله سلام علیکم بفرمایین.
بله سلام علیکم.
سلام
علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟
سلامت باشین. شما بفرمایین.
سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم.
جور باش.
بله بفرمایین.
یک کسی دی امین چای سرخ میخوره وقتی گمو احساس میکنه جمع زبانو سوخته، به او صورت چه قسم بکنه که زبانو خوبتر تدایی شد و دوستر است از جایی که این انتابتر نیست، چه قسم بکنه زبانو؟
این مشکل بسیار معمول هم است همیشه
به این موجود. عموما باید چای گرم نخوره اول. چای گرم نه تنها سوختگی پیدا میکنه، سرطانی میری و معده هم پیدا میکنه و باید چای سرد شده باشه، یک سرد که تعامل کرده بتانی و اگه ای تو واقعا صورت میگیره هیچ دوا چیز نگیره، صرف و صرف مهمی است که آب یخ باید یک گلاس دو گلاس خوب آب یخ باید ددان خود پرتا کمیشه بنوشه و امی تو بانش و تا دو روز سی روز غذای بسیار گرم نخوره و چای سه چهار روز مکمل باید بند کنه. یک روز سوزشش می باشه او امرای یاوی یخ کم میشه. مسلسل که سوزش میکد کم اگه یاوی یخ برده جایی باشه که دوا چیز نیست و پس از او خودش جور میشه، هیچ مشکل پیدا نمیشه.
خب بس دکتر صاحب، امو قبلا پرسیدم که یک عضو از بدن ما وقت سوختگی پیدا میکنه در کدام حالتی التهابی میشه زخم؟
بله، التهاب عموما اگه سوختگی عمقش زیاد باشه یا صحیح تداوی نشه، این دو وجوهات داره که او التهابی میشه. و اگه یک عضو التهابی میشه پس از سوختگی، معنایش ایست که سوخت امو جلدی که پس جور شده میره او پروسه هم خراب میشه. باید هیچ وقت نبانیم که امو صحیح سوختگی التهابی شه و اگه التهاب پیدا میکنه باید به دکتر نشان بده کریماس یا مثلا پاسمانایش است یا آنتی بیوتیک از رای دان داده میشه که التهابش عاجل کم شوه و پس از تداویش پیش ببره.
شما قبلا گفتین حتی باعث سرطان ها هم شده میتونه؟
التهابی مزمن میگه. یک ساحه اگه سوختگی پیدا کنه او جلد غیر نرمال جور میشه و پس از او مسلسل هر وقت او تخریش میشه، خون شده میره و دو زخم پیدا میشه، باز زخمش جور میشه، باز پیدا میشه، او را ما مرجولین السر میگیم و استا به سرطان تبدیل میشه. شاید دو سال، سه سال، چهار سال به سرطان تبدیل میشه و اگه اون با وقت تداویش شوه سرطانش از بین میره. مکمل مساره میورداریم دیگه پوست میندازیم اونجا و اگه ناوقت برسه باز شاید عضوش قطع شوه.
این کدام اعراض علائم داره دکتر صاحب که اگر بعض مریضا مبتلا شده باشن از قبل مریضی؟
هر مریضی سوختگی که زخمش زود جور نمیشه پس از یک سال، دو سال، سه سال مساره سوختگیش زخمش جور نمیشه و مسلسل دو ساعه چرک پیدا میشه یا او میزنه باید بر دکتر مراجعه کنه. هیچ وقت میتونه بانش.
بله دکتر صاحب، بعضن زخمای هم هست که بوجود از اینکه خب امی تماس بگیریم خدا کنه وقت داشته باشیم، اجمل صمیمی از ولایت لوگر تماس گرفتن.
بله سلام علیکم.
سلام
علیکم. بفرمایید برادر، پرسشتان مطرح کنین.
سلامت باشین. خیر میبخشین ویداجان، یک سوال داشتم در باره سوختگی. اگر شخصی در اسمای سوختن باشد فرش کمپل یا فرش بیندازین به چیز خوب مشکل نمیرسانه ویداجان؟
یعنی خب آتش گرفته باشه یا سوخته باشه؟
بله بله.
خوب است دکتر سیبرتون پاسخ میتن.
هر جای که آتش بل میشه و اونجا یک نفر دو ساحه می باشه کمپل چیزا باید دور بتی و از او ساحه باید بکشی که چی وقت از ساحه کشیدی یا آتش شا باید گل کنی. توسط کمپل اگر دور بتا آتش زود گل میشه که گل شد پس از او باید کل چیزای شوست شو و آوی یخ انداخته بره تا که او حرارت بدنش پس به اندازه نرمال بیه. این
کمپل خود دوباره به زخمای زونه میچسبه؟
نه، آتش را گل میکنه. بسیار مهم است که اکسیژن اگر نرسده یک ساحه نه اونجا که کالاش در گرفته اگر اکسیژن یک چیز دور بیتی کمپل باشه یا لیاف باشه دیگه چیز باشه اگر او را دور میتی معنیش ایست که آتش را گل میکنی که گل کدی پس از اون مریض از اون ساحه بکش و عاجل هم کالایش که سوخته کل شو طرف کن.
بله و ای بیشتر هم در واقعات که سوختگی با حرارت گاز اتفاق مفته فکر میکنم رخ میده
برای حرارت گاز یا خانه در میگیره.
بله
این چیزا زیاد میباشه.
خوب است دکتر صاحب، در سوختگی های عمیق یا با استخوان ها هم گاهی وقت آسیب میرسه؟
سوختگی عمیق با استخوان عموما که آسیب میرسه واجش برق میباشه، برق های ولتیج برق، یعنی اگر برق از 1000 ولت زیاد باشه درجهش لینای کلان که است 11000 است و از او زیاد است و عموما اول استخوانه میسوزانه و پس از او باز عضلات و جلد کم میسوزدش و او بسیار خطرناک میباشه.
بله
اوز و قطع میشه عموما ده او. اگر زنده بان اول زنده نمیمانه عموما، اگر برقی بسیار درجهش بلند باشه لینه کلان اول عموما بسیار کم مردم از پیش زنده میمانه و اگر زنده ماند عموما کل جایش که سوخته کلش عموما قطع میشه.
بله.
بسیار کم تداوی میشه.
بله شنونده عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همی برنامه باز هم ویدیو برکی به همکاری دکتر صاحب عبدالغفار غیور در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم لیزا حیدری را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که سال 2015 میلادی برای افراد ملکی